چیادارن خوش آمدید سالون سه.
ډیر مننه نعیمی صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون قطر ته لاړ او په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکشي پلاو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د امریکا باندونو چارو وزیر ته وویل د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي او د سعودي عربستان پاچا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه پرانیسته. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د دولت مرکزی پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. د دغه وزارت په حواله له مایک پامپیو سره د تېرې شپې په کتنه کې د دولت مرکزی پلاوی ویلي روان تاوتریخوالی په قطر کې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم ورسره وو، پرون په قطر کې د طالبانو له مرکزی پلاوی سره هم وکتل. تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي له کله چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. د ښاغلي صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلیت تر اخیستو مخکې دا پیښې ډېرې وې.
د اختطاف په پیښو کې اویا پسلو کې کمواله راغلی. دیرش پسلو کې د قتلونو پیښې کمې شوې دي. سلګونه مجرمین نیول شوي دي. په کابل کې د موبایلو د غلا نه نیولې د جرم او جنایت سازمان شوې شبکې یا پټې دي یا ولایتونو تښتیدلي یا ځینې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي.
کابل شاریان دا تاییدوي چې جنایي پیښې تر ډېره کمې شوې خو امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. پرون پر کابل ښار په راکټي بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرشوبله واوښته. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د والی ویان جایلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل چاودنه تیر ماښام د هرات اسلام کلا پر لوی لاره پر یو سراچا موټر شوې ده.
د هرات اسلام کلا پر لوی لار د سړک غاړې پر ماین د سراچا ډوله موټر د خطر له کبله درې ملکي هیوادوال شهیدان شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
د والی ویان جیلانی فرهاد رسنوی ته هم دار ازویلی ماینده وسلوالو طالبانو له خوازه پرځای شوی بو. وسلوالو طالبانو د دې پیشي پاره څنې دی ویلی. د افغانستان بانک وایي د خپلو دریو کارکونکو د وژنې د شی څېړنې لپاره له امنیتي او اورګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. دغه بانک درې کارکونکو چې د تلو تلویزیون په خوانی ویان یا ماسی او شم پکې شامل وو د لړم یا عقرب په ولسم په کابل کې د مقناطیسی ماین په چاودنې کې وشل شول. د یماسی یا واش پلار شکایت کړي ک د زوی د وژنې دوسیې ونه چېړل شي د هاګ نړیوالې محکمې ته به شکایت وکړي. خو د افغانستان بانک پرون په یو اعلامیه کې ویلي افغانستان بانک له کشفیا و امنیتي ارګانونو سره د هغه موټر چې چاودنه وربندې شوی د جی پی ایس معلومات د بانک د امنیتي کامرو تصویرونه او نور معلومات شریک کړي دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنتکام پرون شنبه وویل چې په منځنۍ ختیځ کې بي 250 الوتکه ځای پر ځای کړې دي. سنتکام د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې ته ژمن دی. د سنتکام عمومي قومندان جنرال ګریګ ګیلوک په دې اړه ویلي چې دا سي ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کیږي. راپورونه وایي چې دوه پنځوس الوتکه له شمالي ډاکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روان شوې دي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کرونا وبا له کبله د اوښتې اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته. شاه سلمان په ریاض کې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پرانیستون کې وینا کې ژمنه وکړه چې دغه ډله به پر دې ستونزې د غلبې لپاره د نړیوالې همکارۍ له لارې تر خپله وسه هر هڅه وکوي. د سعودي پاچا د جی شل له مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې بحران له کبله د اوښتو زیانونو مخه ونیسي، دغه راز د خلکو ژوند خوندي کړي. په کرونا وایرس په نړۍ کې تر 1,03,000 ډېر کسان مړه شوي دي. د جی شل ډلې غړي هیوادونه د نړۍ د اقتصادي تولیداتو 85% تولیدوي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د بوسنیا د سولې موافقې د 25مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له مشرانو د قومي اختلافونو د حل غوښتنه وکړه. یوسف بوریل وویل د بوسنیا مشران دې په دې کار سره خپل هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته چمتو کړي. ښاغلی بوریل د بوسنیا په پلازمینه سرایو کې وویل چې د دیتون په نوم مشهوري موافقې چې د امریکا په منځګړتوب لاسلیک شوه د اروپا د معاصر تاریخ یوه شرمونکې دوره ختم کړه. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. د افغانستان مرکزی پلاوی مایک پامپیو ته ویلي د طالب بندیانو لخلاصون سره سره د تاریخي قوالی زیاتیدا د منلو نه ده. د ولسمشر د لوبړي برسیال وایندوی په کابل کې د جنایي پیښو مخه تر ډیره نیول شوی، خو د تروریستي پیښو په اړه وایي
له هر ممکنه لارې مکاري څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالته سرحد جوړیږي پیښه رامنځته کړي.
د اورزګان د هغې شزي خبري دراورو چې وایي زوی د استرالیا ځواکونو له لوري وژل شوی دی.
خپل کتل غوړو څنګه پکړي و؟ هیڅ مې نه پکړي.
د کندهار د ارغنداب اکثره کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شوې دي. د کندوز د خان آباد اوسیدونکو وایي له درو میاشتو راهیسې په ولسوالۍ کې جنگ روان دی.
هلته طالبان زوروي، دلته مربکیان زوروي، په خوار غریب بیچاره خلک یو.
دا او نور موضوعات په دې خپرونه کې اوري. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت له مرکه کوونکو سره جلا جلا کتلې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وای دوی په دې کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. شغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل ډیر لیوال یم د دې بریالي نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت لغړ سره په کتنې کې مایک پامپیو د غراز ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به څومره چې کولای سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یې غړي فوزیه کوفي ویلي دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټوټر پاڼې کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی، پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر وو. مایک پامپیو تیر وار په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روزی خان د ترینکوټ شار په یو څنډه کې ژوندګری و. د هغه کورنۍ وایي اته کاله مخکې آسترالیایي ځواکونو د دوی پر کلي د چاپې په مهال هغه وباشه. د روزی خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. نورحال د شریف الله شرافت په دې راپور کې
دوشت کلن زوی روزی خان اته کاله مخکې د بهرنۍ ځواکونو په یوه چاپه کې ووژل سو، خو د مور یې تر ننه پورې د سترګو اوښکې نه دي درېدلې. د وژل سوي روزی خان مور او کورنۍ یې ادعا کوي چې هغه د استرلایي ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل سوی دی. مریم وایي زوی یې د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوې ورځې وروسته یې د واده مراسم ترسره سي.
دلته چې ویشتلی و د دغه سر یې د تچر د چجو چرکه دی دارې لم دی د اسپروت امریکان شاخ راګرځه دلته اسپروت پرې ګرځولي و دی کوم دی خو فرما کوي مله له مانه د تل چې مال دغه دغه دی سلیمان دی وي زلمی توخت د زلمی دی پلوړ زلمی دی د سرور مال دی بل دی یخ و چې مده چې خپل زهر وټاکه دی وي.
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرلیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
زه څه مو په کړي وه خپل کاتل غواړو څه مو په کړي وه هېڅ مو نه په کړي کار نه په درلودې دا م نه ورسه درلوده څه کار یې درلودې څه کار یې درلودې ناستو کرار ناستو چې مې خپل وړه کول هېڅ هېڅ ګناه نه کول نه په د چا په کاری په کادر لوده نه د چا په مځکه کې نه د چا په یوې کې و یشې خپل وړې کړ.
د سپین سرې افغانه میرمنه وایي نه یوازې دا چې د وژل سوي زوی غم یې دا په رواني لحظه سخته ځپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزی خان قضیات څېړل سوي وي که نه. د روزی خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي، خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک ډېر سله ظلمونه کړي دي، کورونه یې ور سوځولي دي، سړي ور شهیدان کړي دي، او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي په دې نه دېرش کسانو کې. نو زموږ نوم نه دي په ډاګه سوی چې یا موږ د دغه خلکو سره یا دا ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت یې خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله و منګولا وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان حکومت وایي تروریستي ډلې په رسنیو کې د غوغاو سرخط جوړولو لپاره په کابل کې ځینې حملې کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او تر دېرش ډېر نور ژوبل شول. د بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیره شوې ده. تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغا جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر دی. د ګاونډیو هیوادونو استخبارات پکې لاس لري. له هرې ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وي چې په کابل کې چورالته سرحد جوړیږي، پېښې رامنځته کړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، که داعش دی، که طالب دی، که القاعده ده، که هر تروریستي ډله ده، هغه فقط د دې نظام د کمزوره کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمې کړې نه دي. د لړم یا قرب پر درېمه په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز حمله، د لړم پر 14مه پر کابل پوهنتون حمله او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې واړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي، خو جنایي پیښې خورا کمې سوي دي. پر کابل پرون د 24 راکټونو لګیدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 30 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا یې ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې سبوتاژ ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي له افغانستان چې لا هم پکې شخړې روانې دي د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیره سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
اته بجې او ولس دقیقې دي. زموږ اخلاق آزادي راډیو اورېده. کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او په تیرو څو اونیو کې دغو ځواکونو تر 1200 ډېر ماینونه کشف او خنثی کړي دي. له بلې خوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس وایي له ارغنده ولسوالۍ څخه 2000 کورنۍ بې ځایه شوي وي چې اوس 1500 بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونو په تیرو څو اونیو کې اضافه تر 1200 مځکني شخصي ماینونه کشف او له منځه وړي. د کندهار د امنیت کمانډاني بیان جمال نصر بارکزی وایي په ارغنداب کې د شخصي ماینونو خطر له منځه تللی او ډېر شمېر خلک چې د جګړو له ویرې بې ځای سوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي. بلخوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي د ارغنداب ولسوالۍ د 2000 کورنیو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ چې هلته په ارغنداب کې امن سیمو ته بې ځای سوي اوس بیرته خپلو مینو ته ستانه سوي او 1500 نورې کورنۍ چې کندهار ښار ته راکډوالې سوي وي له دې جملې څخه د 380 هغه کورنیو سره چې تر ټولو ډېرې مستحقې وي او د ژوند لومړنیو توکو ته اړتیا درلوده د دوی او د اړوند موسساتو لخوا مرستې ورسره سوي دي. د ښاغلي نایا په وینا دوی په تیرو څو ورځو کې په مجموع کې د شاوخوا 800 کورنیو سره مرستې کړي چې له دغه 380 اضافه نور د جړې او پنجوای ولسوالیو د جګړې له ویرې بې ځای سوي کورنۍ دي. د نوموړي په وینا د پاتې کورنیو سروې هم روانه ده او هغوی ته به هم ژر تر ژره مرستې ورسیږي.
د نورستان د کلیو د پراختیا رئیس چې د پنجشنبه په ورځ په کونړ کې تختول شوی و لا هم بې دره کړی. ویل کېږي چې سید معصوم سعیدي وسلوالو طالبانو د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې خپل ولایت ته د تګ په مهال تښتولی دی. له سیمې څخه روحالله انوري نور حال راکوي.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل د دوی د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو رئیس سید معصوم سعیدی چې د تیرې پنجشنبه مازیګر مهال پارون ته روانو د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د ګلسلک ساحه کې د وسلوالو طالبانو په کمین برابر شوې، د رئیس د ماما زوی وژلې او د سعیدی په ګډون 15 تنه ځان سره ژوندي بولې دي. مرستیال والی وایي د کونړ او نورستان قومي مشران د یادو کسانو د راخوشي کولو هڅې کوي.
دریز دموږ هډوا وافت وتلې د یو دریز اجا قوم مشي او یو تیر نور محلي متنفذین په مشي تر څو چې د محلي مشانو او د طالبانو مشانو سره وګوري په ما ساحه کې اما تر اوسه پورې دقیق موږ د غذای پیدا کړی نه ده. دریز انکشاف د هات څخه چیرته وړل شوی ده؟
د کونړ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته وویل چې د تختول شو کسانو در خوشی کولو او بیرته خپل کورونو ته د سپارلو لپاره هڅې توندې کړې دي.
دوره مخکې تللی وو، پرون هم تللی وو، نن هم تللی وو، ملکان او سپینګران هم تللی وو. پنځه کسانو کښې مغه رئیس صاحب او یو کس بل معلوم نه دی. دا درې کسه خو طالبانو سره ښکاره دي، خلک ملاقات هم کوي او څه مشکل نشته دی. هغې پسې کوشش کوم کوو چې دا پیدا کړو.
د کونړ چپې درې ولسوالي د نورستان مرکز پارون ته په غځېدلې لاره کې پرته ده چې څو ځلې پکې د یاد ولایت د والیانو په موټریزو کاروانونو هم بریدونه شوي دي.
د یو بل ولایت له نامې مو هم خبر وو. د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له جګړو شکایت کوي. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې له درو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده چې له کبله یې له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي. نور حال له کندزه د اجمل آریان په راپور کې.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له درې میاشتو راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي او له کبله یې ګڼ شمېر خلک هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي خلیل الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هلته هم طالبان ځوروي، دلته هم اربکیان ځوروي، پیسې اخلي، خوار غریب بیچاره خلک یو. نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي؟
د ښاغلي کاکړ په وینا چې اوس مهال د خان آباد ښار په یو کیلومتري کې وسلوال طالبان فعالیت لري او د دې ولسوالۍ ډېره جغرافیه د دغې ډلې په واک کې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خبرداری ورکوي که ډېر ژر د خان آباد روان امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته وبلیږي. خو د کندز والي عبدالستار میرزکوال خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پلانونه شنډ کړي دي.
بیا ولاړ ولسوالیو کې د دښمن تاسو خبر یې چې په دا وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی ده. په امام صاحب کې، په همدا رقم خان آباد ولسوالۍ کې ځینې تلاشونه یې وکړه خو ټول خونسا شو.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو سربیره په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی او علي آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونو ته زور ورکړی او هره شپه د دغه ولایت بېلابېلې سیمې د جګړو شاهد وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ګڼو رسنیو او مطبوعاتو پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. دې بریدونو د دې لپاره د ډېرو رسنیو په چیره بیا ورځپاڼو پام ځان ته اړولی چې په وروستیو کې ساری نه و لیدل شوی. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه هغه بحثونه دي چې که امریکایي پوځیان له دې هېواده ووځي نو څه به پېښ شي. دا بحثونه وروسته له دې زیات شول چې ولسمشر ټرمپ د دفاع نوی سرپرست وزیر وګمارو او وویل شول چې د جنوري تر نیمایي پورې باید په افغانستان کې تر 2500 ډېر پوځیان نوي پاتې شوي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په همدې اړه لیکلي 2500 ته د ځواکونو د کمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې مخالفان یو لړ دلایل راوړي. دوی مثلا وایي چې په دې صورت کې ډېر احتمال شته چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو له لارې له جوړجاړي ډډه وکړي او حتی اوس لا طالبان حاضر نه دي چې پر ایجنډا روغه وکړي. د دوی بل دلیل دا دی چې که له افغانستانه پوځیان وویستل شي په دې هېواد کې به پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بله حمله وشي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د جمعې په ورځ په همدې موضوع بحث وکړ او د متخصصانو نظرونه یې واورېدل. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې پر اساس یو شمېر متخصصانو او د بهرنۍ پالیسۍ نظر خاوندانو وویل چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایډن باید له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ونیسي. ملټري ټایمز ورځپاڼې هم د دې غونډې بحث ته په اشاره لیکلي متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا د ملاتړ له دوامه په تېره بیا له هوایي ملاتړه پرته د افغانستان امنیتي ځواکونه طالبان ماتولی نه شي. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې د ترامپ اداره ممکن ډاډه وي چې افغانستان نور د القاعده لپاره خوندي پناه ځای نه دی. د چارو متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سولې له موافقې پرته له افغانستانه د پوځیانو ایستل تروریستي شبکو ته زمینه برابروي چې یو وار بیا په افغانستان کې د امریکا پر ضد د حملې دسیسه جوړه کړي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په نیو ډیلی کې د پاکستان شهزاده فیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. دا اقدام وروسته له دې کېږي چې د نیو ډیلی په خبره په پاکستان کې د دیره جیش محمد د جنګیالیو د یوې لوی حملې مخه ونیوله. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
هندوستان د هغه څه په عکس العمل کې چې په پاکستان کې د یوې ډیره افراطي ډلې د وسلوالو د یوې حملې شنډول بلل سوي، پرون شنبه د پاکستان یو مخکښ ډیپلومات احضار کړ. نوې ډلې وایي د لانجمن کشمیر د پولې په اوږدو کې تیره اونۍ د جیش محمد ډلې د افراطي وسلوالو د یوې لوی حملې مخه نیولې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په نوې ډلې کې د پاکستان شارجه فیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. د وزارت په حواله هند خپل پخوانی غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان د نړیوالو تعهداتو پر ځای کول وو. هغه دا چې پاکستان د تر خپل ولکې لاندې له قلمرو څخه د هند پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره کار نه اخلي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی تیره جمعه ویلی وو د هند له امنیتي ځواکونو سره په وسلواله نشته کې د جیش محمد ډلې د څلورو پاکستاني جګړمارو وژل کېدل دا جوتوي چې دغو جګړمارو غوښتل په کشمیر کې یو لوی وحشیانه او رانونکي حمله وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نریندرا مودی ادعا رد کړې او بې اساسه یې بللې ده. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي پاکستان دا موارد د هندوستان مایوسونکي هڅه ګڼي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې له دولتي تروریزم او د پاکستان پر ضد د تروریزم له مالی ملاتړ څخه د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. د شغلی مودی په خبره دا تحولات په داسل کې راځي چې په پام کې د په کشمیر کې محلي ټاکنې وسی. هندوستان غواړي چې د نومبر میاشتې تر وروستیو پورې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د ولسوالیو په سطحه ټاکنې وکړي. هندي چارواکو دغه راز ویلي چې له وژل سویو جګړهمارو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه هم ترلاسه سوې ده. په ټیمي وسلو د سمبالو دوو سیمه ییزو رقیبانو هندوستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات سو چې په تېر اګست میاشت کې د نریندرا مودی حکومت تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د کورواکۍ حیثیت ختم کړ. کشمیر پر دو برخو ویشل سوی، یو برخه د پاکستان او بل د هندستان په ولکه کې ده. خود وړي هیوادونه د دې سیمې پر بشپړ مالکیت دا ولري.
ستاسو لا پیغامونو
زاب ستار پنځه ویل سواری به شرغور کوي د کلاچې د مسجد په خبره کوم ټول ټول تر وخت می دا پیغام دی ورور په مر باندې چار طرف لاره بنجيږي دغه خاص خمنونه د بل خاص مده ولې چارواکي د پرجیټه خانه باندې کوي دا ټول چارواکي مې دا پیغام چې مرته جبلاره جوړه کی چې دا شان او بس مر ووزو.
زه سردار ما د پولیس چرخینا د مونږ په علاقه کې چې کومه مدرسه ده په دې کې خو کتابونه نه ورځي اسې پښ په دې وي چې مونږ حیات دی جو دا د هغه د عدالت له مونږ ماشومان دي نه کتاب نه د کتابونه ورکړي یو حسن خط دا یو بل کتاب دا نه داسې توجه دې خلکو واړه.
سباون یم د کابل ته نن سهار مې د درنو وسلو اوازونه واورېده د تایمستنه څخه چې تر کابل باندې برید وکړي. عجب خبره دا ده چې کابل ته د درنو وسلو راوړل یا په موټر کې را تېرېدل عجب دا خبره ده چې موږ یو چاقو په جیب کې نه تېرول او د ده څخه یې دون رنې وسلې په موټر کې راوړې او بیا پر کابل باندې برید وکړي.
څه غلطان څه خبرې کوم نو دا د پنځه شپږ ورځې کېږي چې نه ډوډۍ راوړي نه شی راوړي نه کومک سره سوي نه بل کومک کومک کړی دي نه دا کچکمیر و دغه کومک کړی دي خاص علي اتیا خیمې د وروره دغه خبر واورئ.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند: تروریستان نه نظامي پیژني او نه ملکي، او هر څوک وژني، او هر ورځ موږ د ملکي خلکو د وژلو شاهدان یو، او حکومت څخه غواړو چې په تروریستانو رحم ونه کړي. خان محمد اسلامیار هم له هلمند څخه لیکلي: البته له نادعلي ولسوالۍ وایي، له څه وخت راهیسي چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي دي، په افغانستان کې د جنګ ماشین هم تیز شوی دی. شکیلي غاړي باید تاوتریخوالی کم کړي. عبدالواحد مرقق له کندهار لیکي: په کندهار پوهنتون کې څو محصلان په کورونا وایرس اخته شوي دي، باید موږ دا وایرس جدي وګڼو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: د ولسي جرګې لخوا اوسنیو وزیرانو ته د باور رایې په ورکولو خوښ شو. خپلواک صافه لیکي: لالبته د لغمان له علي شنګ څخه چې نه اوربند کوي او نه د سولې خبرې په مخ ځي، له دې څخه معلومیږي چې طالبان سولې ته اراده نه لري.